دوی بجې سوی درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو د نن ورځې د خبروونکو په خیر اخلاص دا ازادي رادیو د نن ورځې خبروونکو د ماښام تر وبچو پوري دي تاسو په پرلپسې ډول په دریو پښتو اوریدلای شئ دا ازادي رادیو د نن ورځې په خبروونکو کې به د افغانستان پر حالات او تاسو ورستي معلومات درکوو د سیمې او نړۍ لننننو یو خبرونو به هم په دې خبروونکو کې واوري د خبرونې په پیل کې نړیوال خبرونه او د افغانستان کورونی خبرونه لرو د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دادی چې د مصر په مرکز قاهره کې نن د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه وسوه چې پولیس وای یو تن پکې وژل شوی یو 15 نور زخمیان دي او د چین په جنجیانګ یالت کې د توپان له ویرې تر اوسه پورې اتنیم لکه کسان له خپل کورونو څخه بې ځایه شوي دي په دې خبرونه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه په رپورټونو کې واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی رپورټونه به اورس درته واورو اول صفی الله ستانکزای د افغانستان د سیاست مهم خبرونه وایي
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبد الله عبد الله نن په هلمند کې په ویغونډه کې ویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې له هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي او د ملي امنیت منصوبینو په زابل کې د کویټي شورا یو فعال غړی نیولای دی د افغان حکومت اجرائی رئیس عبد الله عبد الله وی وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي عبد الله عبد الله نن په هلمند کې په وغونډه کې ویل چې افغان فوجان د خپل خوري دفاع ته چمتو دي او ترڅنګ حکومت په ډیره صادقانه توګه د سولې لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي
او د سولې کلید هم یوازې په جګړه کې نه ده یو خاص د افغانستان دولت پر طالبان او مخالفین باندې غږ کړی دا چې موږ مذاکرې ته حاضر یو خدای وکړي چې دوی هم دغه ټکی ته رسیدلي چې جګړه د حل لارې نه ده
خغلی عبد الله هم درز د خلکو او سیمې زوی درو ترمنځ په هي همغږي ټینګار وکړ او د هلمند وسنۍ وضعیت د اندېخنی وړ وباله د حکومت اجرائی رئیس ویل چې د حالت د خکیدو لپاره باید ځینې چارواکي تغییر او تبديل شي او له خلکو سره همغږي زیات شي ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي خغلی غنی د روسي په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې اس سی او سرمشري ته وینا کوي ویل تروریستان د سیمې د بسباته کولو هڅه کوي ولسمشر غنی د دې غواخ په لمنځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتي حوزې په مسولینو انتخاب وکړ چې په یو ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامی کړی دی د دې جرګې منشي عبدالرؤف نامینن عمومي غونډې ته ویل چې وسلوالو کسانو د اتمی حوزې په یو اړوند سیمه کې یو درې کلن ماشوم له تیری ورسته په بیرحمۍ وژلې وو خغلی نامی ویل چې د اتمی حوزې له امر سره له پرلپسې اړیکو سره سره هم هغه د دې درې کلن ماشوم د اختطاف او وژنې په اړه بې تفاوت پاتې شوی دی امنیتي چارواکو د محمد یونس په نوم دغه درې کلن ماشوم د اختطاف او وژنې د قضیه په اړه ندی ویلی او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی په زابل ولایت کې د کویټي شورا یو فعال غړی نیولای دی دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کس مولوی فیض الله نومیږي او د طالبانو د کویټي شورا د پوځي کمیټي غړی دی چې په زابل کندهار او غزنی ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کول د بیان لمخې نیول شوی کس د انتحاري او ډلهیزو حملو چاودنو او د طالبانو لیکو ته د ځوانانو په جلبولو کې فعال ونډه درلوده او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرو سملالې بشیر در اوروي
د مصر په مرکز قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه شوې ده د چارواکو په وینا په دې پیښه کې لشتر لږ یو کس وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون 15 نور ټپیان دي د مصر چارواکي وایي د چاودنې د لامل په اړه څېړنه روانه ده دولتي تلویزیون مینا خبري اجانس د یو امنیتي چارواکي لخوا ویلي چې چاودنه د یو موټر بم په پایله کې شوې ده د چین په جیجیانګ ایالت کې د توپان لبیړی تر اتلکه او 500 زره کسان له خپل کورو نور خوندې ځای ته انتقال شوی دي چارواکو نن ویلي چې اټکل کیږي دا توپان به د سانمن او جاوشان شارونو ترمنځ نن ماسپښین راځي د هوا پیژندنې دولتي ادارې ویلي چې د چان هم په نامه دا توپان په
چین کې د 1949 کال راهیسې تر ټولو قوي توپان دی. شاوخوا 9000 بیړۍ بیرته ساحل ته ورغښتل سوي دي او ځایي هوایي ډګرونه بند کړل سوي دي. له توپان سره په تایوان او د چین په شنګهای، جنګسو او فوجیان سیمو کې هم تیز بادونه او بارانونه راغلي. د دې توپان له کبله 40 کسان په داسې حال کې ټپیان سوي چې توپان تر فلیپین او جاپان تر جنوبه تیره اونۍ تیرېدی. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق وايي د هغې الوتکې په لوېدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لوېدلې وه لاس درلودونکي به ډېر ژر افشا کړي. د الوتکې د لوېدو د پیښې د یو کال پوره کېدو په یاد غونډه کې په کوالالمپور کې نجيب رزاق وویل چې ټاکل سوې ده پلټنې به د 2015 کال په اخره کې پای ته ورسیږي. په دې پیښه کې 298 کسان وژل سوي وو. ماليزیا له نورو هېوادونو لکه آسترالیا، بلجیم، هالند او اوکراین سره یو ځای د لوېدلې الوتکې په اړه پلټنې کوي او د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالې محکمې جوړول غوښتنه کوي چې پکې د یاد لوېدلې الوتکې په وشتو کې لاس درلودونکي باید محاکمه کړي. روسیه د پنځم په ورځ ویل چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو لخوا د داسې محکمې جوړولو مخالفت وکړي. د ماليزیا هوایي شرکت الوتکه MH-19 له امستردام څخه کوالالمپور ته تلله چې په لاره کې د اوکراین په ختیځ کې په هغه سیمه کې ووشتل سو چې د اوکراین ځواکونو له روسي پلوه جلا غوښتونکو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ پرون ماښام ویل متحدو ایالاتونو او ملاتړو یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو 14 هوایي بریدونه کړي. په عراق کې د بایجی، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موصل، سنجارو او تلافر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباری سوي. په سوریه کې بیا نړیوال ائتلاف د الحسکا، حلب، رقه، عین عیسا، کوبانی او تعابیت ښارونو کې د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. لدې سره په یو وخت په یمن کې د بي پيلوټ امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل سوي دي. یمني چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې برید کې ټپیان سوي دي. یو ساعت وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د سنا او توز په ښارونو کې هوایی بمباری وکړي، په دې هیواد کې یو نوی اوربند اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځکنې جګړې هم روانې وي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل شوی دی له تیرې نیمې شپې راهیسې پیل شوی او ټاکل شوی چې د روژې د مبارک میاشت تر پایه پورې به دوام وکړي. د دې اوربند هدف هغو میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو د لارو پرانستل دي چې د قاطع سره مخامخ دي. چارواکي وايي هوایي بریدونه وروسته له هغه وسول چې شیا هوسی وسلوال او ملاتړ یې په سیمه کې لخپلو سیالو ډلو سره په جګړه کې شکیل سول. عیني شاهدان وايي یو برید د هوسی یاغیانو پر یو پوځي کمپ سوی او بل برید د یاغیانو پر یو کاروان سوی. همدارنګه په سنا کې چې د یمن پایتخت دی هم بمباری سوی دي. او ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرینن او سبا هم دوام وکړي. ورستي توافق ته رسیدو لپاره د امنیت شورا د 15 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جرمني مهلت تیر شپه پای ته ورسید خو خبري اوږدې سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریز په حاشیه کې وویل شکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړي وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړي وای تر اوسه نه دي کړي. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو ده. دا ساده رادیو د خبرونه اوریدونکو په دې څنګه یو ساعت کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او سوالو طالبانو د استادو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلای کړی دی. خو د افغانستان ولسی جرګې نن د دغو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی او د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي چې له اوربند پرته د سولې مذاکرې هیڅ ګټه نه لري. په همدې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله هلمند تللی او نن په هلمند کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات بواوري. په سیمه ییزو مسایلو کې بواوري چې د هند او پاکستان حکومتونو موافقه وکړه چې د ملي امنیت سلاکاران به یې سره وګوري.
په بھارت کو SCO کا پورن سدسیہ بنانے کے لیے آپ کے پرتی آبھار ویکت کر
دا پاکستان او ہند صدر اعظمان او دا شنگھائی دا ہمکاری دا سازمان پا غونڈ کی پر دے خبری وکلی چی دا غدواڑا ہی وادونا د شنگهای په سازمان کې دایمي غړي شي. په دې خبرونه کې به پر دې مسله هم رپورټ واوري. او د مصر د پیژندل سوي هنرمند عمر شریف د ژوند په اړه لنډ رپورټ لرو. عمر شریف په قاهره کې مړ شو. د ازادي راډیو دوستانو په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د تاندې څنګ پروګرام او د حقیقت څدی پروګرام. خو تر هغه مخکې د افغانستان رپورټونه راخلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو هرکلی کړی دی. دا اول وار و چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي مخامخ په خپلو کې د سولې پر څرنګوالي مذاکره کوي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د چین حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د دغو خبرو ستاینه کړې وه او دا د سولې لپاره یو د پرمختګ یو ګام بللی و. امنیت شورا د دې خبرو د دوام ملاتړ کړی او هیلې څرګنده کړې چې د افغانستان د ننه د تلپاتې سولې لپاره به لاره هواره کړي. عصمت ساروان د دې مسئلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ورستۍ مخامخ خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لور ته یو ګام وباله. د امنیت شورا 15 غړي او هیوادونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دوی دواړه خواوې تشویقوي چې خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت دوامدار ډیالوګ ممکن شي. د شورا په عین حال کې د پاکستان، چین او امریکا د رغنده رول ستاینه کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د جولای په 10 د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي شارګي کې مخامخ خبري وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو لورو د سه شنبه په شپه په دې ناسته کې د سولې پر اصلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه. د شاغلی مستغنی په وینا افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوی باید د خپلو غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نشي او راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي څو د سولې خبرې بریالۍ شي. امنیت شورا په دې خبرو کې د ډیالوګ د دوام په اړه د دواړو خواوو د ژمنې هرکلی کړی او په عین حال کې په دې ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې ښځې مهم او حیاتي رول لوبوي او غوښتنه کوي چې د سولې د خبرو په هره پروسه او هره مرحله کې دي ښځو ته بشپړ او برابر ونډه ورکړی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا غړیو د سولې پخلاینې ولسواکۍ او پرمختګ په لاره کې د افغانستان د ملاتړ په اړه پر خپلې ژمنې تاکید وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وروسته لدې ممکن شوي چې د افغانستان نوی حکومت له پاکستان سره اړیکې شي کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې هیله څرګندوي هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري به د سولې لپاره لاره پرانیزي. د افغانستان ولسی جرګې نن پر دې مسله باندې بس کړی دی او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ویلي دی چې دوی پر دې پروسه باندې انتقاد لري ځکه دوی وایي چې لوربند پرته به په افغانستان کې د سولې خبري کومه ګټه ونه لري. دا ازادي رادیو خبريال قسیم سولمال ولسی جرګې ته د غننې غونډې ته ورغلی و او جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تر لمړنۍ رسمي خبر وروسته د افغانستان ولسی جرګې وایي چې دا ډول خبرې دوربند لټینګې دوه پرته ګټه نه لري. د ولسی جرګې لمړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې د شنبه پر ورځ د جرګې مشري کوله پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو لپاره اوربند یو اصل دی.
هر څوک چې سولې کوي د اساسي قانون شرایط مطابق ومني او اوربند د سولې لپاره اصل دی. باید اوربند وشي او کنيوي د سولې به هیڅ فائدہ ونه لري.
د جرګې یو شمیر نور غړو بیا له مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو پر تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبان لا هم د جګړو او د افغانستان د نام نه کولو په هڅه کې دي. افغان حکومت او طالبانو د روانې چنګاښ میاشتې په 15مه د لومړي ځل لپاره د پاکستان په قربتوب د اسلام آباد په مماري کې لومړنۍ رسمي خبرې وکړې. د دغو خبرو لپاره د افغان حکومت له لورې ګمارل سوي پلاوی له طالبانو سره د دوی مذاکرات مهم وبلل او وویل چې دواړه لورې به تر کوچني اختر وروسته یو ځل بیا خبرې وکړي او د خپلو غوښتنو لست به یو بل ته وړاندې کړي. د پلاوی یو تن ګډون کوونکی محمد نتقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د مري په غونډه کې د اوربند په اړه هم خبرې وسوې، خو زیاته کړې چې د دې کار لپاره هم د اړینو څو دواړه لورې لومړی خبرې وکړي.
او ان بدون اینکه جلسه باشه او بحثی باشه،
دوی پرته لدی چې غونډه او بحث وسی او لری ویل سي چې اوربند وکړي دا خو امکان نه لري. باید کښینو خبرې وکړو او لاغوی څخه د اوربند خوشتن وکړو چې همدا کار هم وسو. بنان غونډه هیڅ ستونزه نه لري او دا هم یو شکر وسو. دغه پلاوی بلګډون کوونکی او د بارني چار وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی هم وایي چې د طالبانو د تحریک له مرستيال او استازي ملا اختر محمد منصور سره خبرې کې موافقه وسو چې دواړه لوري به د اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په دقت سره وسي څو په افغانستان کې روانې جګړې ختمي او تیر لاسته راوړنې هم وساتل سي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه تاسې هر ورځ پاکي صرف پر انټرنیټ ډیر آسان اوریدلای شئ که انټرنیټ لرینو. دا تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.org. د ازادي راډیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول هم پر دغه ویب پاڼه باندې اوریدل کیدلای شي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې چې په 3 بجې به شروع شي یا به پیل شي، په اول ساعت کې یعنی د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د سختريزي وسلوالې ډلې یا داعش ترمنځ په مخالفتونو او نشټو په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه خبرې کیږي. نو که تاسو سوال لرئ یا نظر لرئ، د پروګرام وخت په یاد لرئ، د 3 بجو څخه تر 4 بجو پورې دا پروګرام لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت درته اعلان سي. د خبرونې په دوهم ساعت کې چې له 4 بجو څخه د 5 بجو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې پر رول خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روسیې ته تللی او د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډو کې ګډون وکړ. په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. تاسو فکر کوئ چې دغه سازمان څومره کولای شي چې په افغانستان کې له وضعیت سره مرسته وکړي؟ دغه برخه د پروګرام د 4 تر 5 بجو پورې د لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون را وکړی او یا که تاسو بیا هم که انټرنیټ لري، د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پرېږدئ چې بیا یې د پروګرام چلوونکي د پروګرام د میرمنو څخه مطرح کړي. اوس ورځو هلمند ته د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی له هلمند د ټلیفون په لاین کې دی. تاسو نن ورځ په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله هلمند ته تللی دی او په هلمند کې د خلکو په غونډه کې خبرې کړې دي. الیاس دایی ورغلی وو. الیاس ستړی مسی او نن چې عبدالله درغلی وو هلمند تالته خبرې کړې دي، کده د خبرو هغه مهمه برخه راته ووایي چې د په کوم مسلو باندې خبرې وکړي او هدف یې څه و هلمند ته تک.
او په دې ځای تاسو د درانته به اوټل اوردن کې ستړي مسی هغه غونډه چې تاسو دوران دي د ګرایرس د راتګ په پردې سره پاتور کړي دلته او ګرایرس چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت څخه د پرورته د لومړي سفر ولنن تاسو د خپل خبرو کې ځینې مهمه ټکي اشاره وکړل او خپل سفر موخه هلمند د ځانګړي توجه په خاص ډول د امنیتي وضعیت د جاده خپلې او د خلکو سره د نږدې خبرې کول وبلل. اجرائیه عبد الله ول چې تر اوسه پورې ورته په مرکز کې هغه راپورونه چې د دولتي چارواکو لخوا رسېدلي دي کله چې دلته د خلکو د خبرو سره او د وزارت سره تر کله کوي، نو هغه راپورونه رښتینې نه دي او دوی ول چې تر اوسه ورته رښتینی رپورټ نه ورکړي او اوس پوښتنه چې د هلمند کې وضعیت د فکر په ځای د خرابېدو لور روان دی او دا ځانګړې توجه ته اړتیا لري. هغه د سولې په برخه کې خبرو ته اشاره وکړه ول چې افغان حکومت په پوره صداقت او رښتینولۍ د سوالو سره د رسول خبرو ته نه وایي د رسول خبرو ته چمتو دي، بلکې خپل عملیات او جنګونه ته به هم دوام ورکوي او هغه په دې برخه کې د امنیتي سرتیرو قرباني هم وسته لا وایي ول چې هلمند کې وضعیت نسبتا شمالي ولایتونو ته یوازې د امکسو وکونو په ترشندنه کابوتوري او وتوانی په غلي چې کوم الخوالي د کندوز یا نورو ولایتونو په څیر په سرب کړي د خلکو سره د اداري په کار په ضد مبارزې په برخه کې واده وکړل او د غرنګ د مرکزي حکومت د توجه په برخه کې چې همیشه د من خلک ترې شکایت کوي چې واده وکړل او د غرنګ دا مول چې موږ خبرې شپې من کې د مرکز وکړو وسایل او امکاناتو څخه ناوړه استفاده کیږي او نن کې د من خلکو هم دغه څه پیشنهادونه وکړي چې تر ټولو مهم پکې امنیت وو او امنیتی په برخه کې د امنیت برخه کې من څلورو شمالي ولسوالۍ ته ځانګړې توجه په خاص ډول کې چې تیر شپه بیا د وسوالۍ په لاندې تر ډیرو سختو بردلاندې راغلي دي چې ټول ولسوالۍ ته چا په برسنا سره په پرکا او د موجود دغه ته د مرکزی حکومت د پاندوري غوښتنو کړه خلکو او د ځکو د غصب مخنیوي او د ادارې په ساقه او تر ټولو ډیره پر امنیت څنګه وکړه خلکو هیله وسول چې ګرایا رئیس باندې دغه پیغامونه تر مرکزی حکومت او د ځینې تر وړاندې دا به تر ورسي او د ځانګړي افسر پلان تر هیڅ او د
ډیر مننه الیاس تای د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای څرګندوي واوریدي چې هلمند تای د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر پاړه وکړه تاسو د سفر کولای شئ چې د ازادي راډیو پر پاڼه تعقیب کړئ موږ به رپورټونه وخت په وخت درته خبرو د ازادي راډیو د پاڼې ادرس تای www.azadiradio.org
ازادي راډیو ته وګورئ نسې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان حکومتونو موافقه سره کړې ده چې د ملي امنیت سلاکاران به سره وګوري. دوی به د 2008 میلادي کال د ممبئی د حملو د ترنګوالي په اړه او په دې ارتباط د څیړنو د نتایجو په اړه سره خبري وکړي او په عمومي ډول به خپلو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي او د امنیت تشکولو لپاره د همکاري په زیاتولو بحث کوي. دغه پرمختګ په روسیا کې د هند او پاکستان د صدر اعظمانو تر لیدنې وروسته شوی. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندرا مودي او نواز شریف پرون په روسیا کې سره وکتل. د ازادي راډیو خبريال د دغه لیدنې او د لیدنې په پایله کې د شوی پرمختګ په اړه رپورت لري.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم دورزنې سرمشریزه پایتور سیدا چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ودیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خزا مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور وشو. د دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکې د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه کوم چې هغه ومنله. د غونډې رستو یو پنځنو کاتي اعلامیه جاری کړې شو چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو پوزي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر د ماهیګر کې دیانو په تبادله او د دوانو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوې دی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه او کشمیري لارښودان بیا د نواز شریف او نریندر مودي په ملاقات نیوکه کړي او وای دی کې پاکستان د کشمیر په مسله او د هندي استخباراتي ادارې را پاکستان کې د لاسوهنې مسله نظر برسېره کړي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی.
زب فکر کوم پدی داسې تجزیه پکار دا چې تاسو هیلی سوي چې کله نام مودي سے په حکومت کې راغې او هغه د پاکستان په ضد کوم بیانونه ورکړه دا هغه نداسې ښکاری د چې تعلقات بیا ډیر خراب کښتا رسیدلی او د دې د سمیدو امکان نه وو. خدا کوم ملاقات چې وشو د پخپل لوی بریا ده چې کم از کم یو ګام خو پرمختګ وشو او بیا چې په کوم خبرو اتفاق شوی دی نو ټولې مسلې به په هغه ملاقاتونو کې سیړلې شي. نو وایم چې کوم د بد اعتمادۍ ماحول وو هغه کې به زه فکر کوم ضرور خواله راځي
خیال مې بهتري ضرور آئےږي.
د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نصر بیره وزیر اعظم نواز نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وویل چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دارنګ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي څانګو کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. دې دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوې د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دې وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ییزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د دې ویناوا د سیمه ییز امن او استحکام لپاره ټولو ملکونو لپاره د انتها پسندۍ، ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په خشان فائدې پورته کولو ضرورت دی او د لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضائي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا رپورت تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او پر فیسبوک یې هم کولای شئ چې هم ولولئ، هم خپل دوستانو سره شریک کړئ.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د منځنی ختیځ او د هالیوډ د سینما پیژندل سوی هنرمند عمر شریف مرسو. عمر شریف د هالیوډ په مشهور نړیوالو فلمونو لکه دی لارنس اف اریبیا او ډاکټر ژیواګو کې ډیرو خلکو پیژندو. د ګولډن ګلوب نړیوالې جایزې وګټلې، دی حتی د اوسکار جایزې ته کاندیدو. عمر شریف د مرګ په وخت کې 33 کلن و. د تیر کال الزایمر یا داسې ناروغي چې خلک حافظه له لاسه ورکوي نیولی و. عمر شریف د مصر په اسکندریه ښار کې زیږیدلی او پرون یې له غرمې وروسته په قاهره کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه ویاند ویلي چې شریف پرون ماپښین په قاهره کې د زړه له حملې مړ شو. د هسپانیا مشهور اکټر انټونیو بانډیراس چې د 14 جنگیالي په فلم کې له عمر شریف سره ګډ کار کړی نن پر ټویټر لیکلی، عمر شریف یو بې جوړې انسان او په خبرو کې ماهر او په ملګرتیا کې وفادار و. شریف د خپل ژوند وروستي کلونه په قاهره کې او په پاریس کې تیر کړل او کله کله به یې د خپل د علاقې وړ د فوټبال ټیم د لیدو لپاره د هول ښار ته تګ راتګ کاوه. د عمر شریف المسی څو ورځې مخکې د هسپانیې الموندو ورځپاڼې ته ویلي و چې هغه که څه هم حافظه له لاسه ورکړې ده، خو پوهیږي چې او په یاد دي چې ډیر مشهور اکټر دی. د دل مسی ویلی زما نیکه په دی باندې پویده چې یو ډیر پیژندل سوی اکټر دی. د ډاکټر ژیواګو فلم په یادو، خو دومره یې نو په یاد چې دا فلم څه وخت جوړ سوی وو او د څه وخت په دی فلم کې کار کړی وو. په نړۍ کې بیلابیلو فلمی ستورو او اکټرانو د عمر شریف په مړینه باندې خواشینی څرګنده کړې ده. عمر شریف په افغانستان کې هم د جګړې د کلونو څخه مخکې د سینما د مینوالو په منځ کې ډیر پیژندل سوی وو.
اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني، اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني، والجرح اللي في قلبي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو ځنی اوریدونکو چې دا پیغامونه راستول خپل نمونه نه دی لیکلی او نه یې د لیکلي چې له کوم سیمو څخه پیغامونه راستول نو کبل واری سیمسونه راستول یا پیغامونه راستول لطفا دا ورسره ولیکئ چې تاسو څوک یاست او د کوم ځای دا پیغام را لیکئ. خبر حالت د یو اوریدونکو چې قلمیار دی نو مې لیکلی دی چې ازادي راډیو باید د غورک د ورجان کلی ستونزې چارواکو ته ورسوي دا چې دوی څو ډول ستونزې لري په دې اړه یې نور څه نه دی لیکلی. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو لیکي 15 کاله وسول چې زموږ شونځي بند شوی دی هیڅ سره زموږ سره مرسته نه ده کړې او زموږ ماشومان به علم پاتې دي او دلته زموږ په سیمه کې له جګړې پرته بل هیڅ شی نشته نو زموږ دی ژر تر ژره ژغوا بردل سي. د کجکی په ولسوالۍ کې یو اوریدونکو لیکي چې د عامو خلکو دوکانونه حکومتي عسکر او پولیسو چور کړی دي دوی نه دی لیکلی چې دای څوک دی او څو وخته کار سوی دی خدای وای چې حکومت تزمو ژغوره سوی او هیله ده چې حکومتي چارواکي به په دې اړه څېړنې وکړي. اوس به ملالی بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د تاندې څانګې پروګرام دی او د حقیقت څه دی پروګرام دی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبد الله عبد الله نن په هلمند کې په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د کوټې شورا د پوځي کمیټې یو فعال غړی نیولې دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتی حوزې په مسؤلینو انتقاد وکړ چې په یو ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامي کړې ده. د ماليزیا صدر اعظم وایي د هغې الوتکې په لویدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لیدلې وه لاس درلودونکي به ډیر ژر افشا کړي. د چین په شینګیانګ ایالت کې د توپان لبیرې تر 3500 زیات کسان له خپلو کورو نور خوندي ځایو ته انتقال شوي دي. او د مصر په مرکز قاهره کې د ایټالیا د کنسلګری مخې ته په 14 کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
او د ازادي راډیو د خبرونی څو نورې دقیقې پاتې دي چې په هغه کې به د اقتصادي خبرونو څخه وروسته د تاندې څانګې او د حقیقت څه دی پروګرام درته وړاندې شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي د شانګهای په غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک شي نو د اقتصادي ودې لپاره به لازم مرسته وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په اقتصادي برخه کې زمینی برابر شي نو نه یوازې په افغانستان بلکې د سیمې په کچه اقتصادي او سوداګریز چارې وده وکړي.
کوغوالي چې د منطقه کې امنیت هم راشي ترڅو چې په اقتصادي ظرفیتونو باندې کار وشي او تجارت سهل شي قراردادونه وشي دغه وسنه تجارت چې راخلو ورخله په ډېر مشکلات ده د شپغو ملکونو نتیږي نو دا اقتصادي لحاظه ډیر اهمیت لري او زمون تقاضا د تجارانو ده چې په دې کې په اقتصادي برخه باندې ډیر زیات فکر وشي.
خغلی الکوزی په خبره د هیوادونو په ځنګړې توګه په افغانستان کې د مشترکې پانګونې لپاره د سیمې په کچه د انتخاباتو لپاره د اقتصادي او سوداګریز دهلیز او سړکونو جوړولو په برخه کې هم باید په شانګهای غونډه کې خبري وشي. د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د مزکینی ترانسپورت ریاست وایي په 1300 میاشتو کې په مرکز ولایتونو کې د مزکینی ترانسپورت څخه تر 500 میلیونو زیات افغانۍ اوای تر لاسه کړی دي. د زمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفاوی د تیر کال د دلوي میاشتې رئیس تر اوسه د دوی اوای د منظم کنټرول او نظارت لعمل فوق العاده زیات شوې دي. خغلی وفاوی لذي سره سره د زین ولایتونو لکه بلخ، ننګرهار، بدخشان، پروان، بادغیس، فاریاب، پکتیکا او خوست ولایتونو اوای کم شوی او د دغه ولایتونو مسولین مرکز ته غوښتل شوی څو خپل ځواب ووایي. د کرنې وزارت چارواکي ویننی هغه پروګرام پیل کړی چې لمخې به 3600 غنم په ټولو ولایتونو کې پر بیوزلو کسانو وویشل شي. د وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل دغه پروګرام لمخې به هر بیوزل کورنۍ ته 100 کیلوګرام غنم یا د غنم معادل پیسې توزیع شي. خغلی راشد زیاته کړه په هغه ولایتونو کې چې د غنم زیرمې موجود وي هلته خلکو ته غنم ویشل کیږي او پاتې 25 ولایتونو کې د غنم معادل پیسې کورنۍ ته ورکول کیږي. چارواکي وایي د غنم د ویش دغه پروګرام د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د جمهوري ریاست په سپارښتنه پیل کړی او په کې د دولت بېوزله کارکوونکي او کونډې ښځې هم شامل دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ 60 پوله، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 15.9 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 25 پوله، زر پاکستانۍ کلدارې 56 افغانۍ او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 50 پوله.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ګڼ هغه ځوانان چې په خوا به خوسی کولې، تیګه به اچوله، توپ ډنډه او یا ځینې نورې لوبې به کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور او کده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم، له یوې بلې تاندې څنګه نو ځوانان ویډیو ګیم یا ویډیوئی لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه ګیمونه یا لوبې اکثرا د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر، لپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبر وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایی ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو ګیمونه لري او اکثرا یې زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
بفروش مرسنم بشتر
مونږ دلته ډول ډول ګیمونه خرڅو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وي ډي کې دي. خصوصا زده کوونکي او ماسلانی ډیر اخلي او ځان ته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنگي ګیمونه هم لرو چې اکثره د ملي اردو سرتیري او پولیس رانوړي. په دغه فلمونو کې دوهم نړیوال جنگ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولای شي. همدارنګه ستراتیژیک ګیمونه لرو چې قهرمان پکې لډیرو خندونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځین نور روزنیز گیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولای شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی گیم چې پی اس 4 لسته ډیر ځوانان د خپل کمپیوټرونو لپاره رانخلي.
پی اس 4 د مخته نه اومدن او بشتر علاقه مند اوسن چې من گیمای پی اس 4 نه بران بر کمپیوټر.
کارپوهان وایي ملګرو چې د پرلپسې کار کولو ترمنځ که وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکي ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر دا زما ډیر خوښیږي، وخت نا وخت ورسره مصرفیږم. کله چې ګیم کوو نو مونږ احساس دا وي چې مونږ ځان ورسو هغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخیږي. یعنی په خپلو درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، د دې ګیم نه قیاس وکړي چې دغه ګیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثره وخت په کمپیوټر کې دغه دی موټر زغلولو ګیم کوم او بعضی وخت بیا یو قسم ګیم دی دغه تیارونه ډزې په کوي کنه، هلته نه پروي دوه مخالفې ډزې. ولغه ډیر نه کوم دي جنگ ولا دي موټر زغلول ولا گیم زیاتره وخت کوم دي یو خساتی را دي او دې ته مخاتوی کنه چې باید دقیق وسم په پرا دقت سره دا لوب په مخ یوسم ترڅو ډيري نمرې وګټم.
زلو ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روان شناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو ګیم هم داسې دی دوستانو. فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبي کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو ګیم حرکتونه ورنه کیږي. دی د یو ملګري کیسه کوي.
څوک لوړان دي موږ سره وتا کې او انډیوالو دیوار زمداسي وتا کې ناسو مسافر یو نو لیلیا و چې شي هغه ملګری سره ډیر عادي خبرې وته کړې وای رضا ډوډۍ تیار دی ډوډۍ وای ودرې دا گیم وکړم رضا ته ډوډۍ اول کې خړ ډوډۍ یا خرابې دونو هغه دی گیم مو هغه کول یو دم مونږ یو انډیوال د تمیزه ته وویل ویني پرالې نو بیا دا هم ډیر خپه و کنه بیا یو دوه درې ورځې گیم نه کول مونږ هم خوښ و چې ولا ځم دا لک خوش اوس به درس ته متوجه شي کنه گیمونه پرې خو بدبخت نه چې بیا پرغه
نو د وردګ اوسیدونکو محمد نسیم وایي چې لکارونو ستړې شم نو ویډیو گیم کوم د هم په خوا د فدا محمد ملګری په سیر جنگي ویډیو گیمونه خوښیدل خو اوس د ټایپنګ داسې گیمونه خپل کمپیوټر ته کته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکل شي هغه د چا خبره په یو غشي دوه کار کړي دي دی وایي
یو گیم وو دوشتل کېدل په کې او په تیارې برت لغاب مو وشته اوس هم په گیم باندې وخته ما چې هغه د ټایپنګ لپاره گیم دی یعنی د مو ټایپنګ تیزیږي زه خپل هغه ته ډیر خوشاله مو ذهن نیم پیتیزیږي مامخ کې کله مو ټایپینګ کوم زه خپل ټول وجود بم په لارځه راتللو یعنی چې مې چیرې غوته لګي بل ډول به بیا اوس ور ستاسو داسې مې چې یعنی زه ټیسټ ټایپ کولای شم بخې هم پښتو هم انګلیسي باندې یعنی بخې کوم مشکل ان شاء الله نشته خپل وخت زه مطالعه کوم چې کله د مطالعه نه خاصه شم بیا زه گیم کوم هم ذهن په پیروخي ګام ساتريږي یعنی ټول ګټه کوي
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه ملګرو ویډیو گیم یا ویډیوئی لوبې کا د سړیا پر مهال د تفریح سبب کېدلی شي نو کله کله ځینې کسان ور باندې موتاد یا روغدي کېږي هم د غوځوانانو ته وښی چی څه وایي
نو می عبد الله جز د ولا کله بخي په وخت پوینې شم درې ساعته سلور ساعته زمانه مس زیات شوې چې وګورم نو دوه او درې بجې بل دغه نه مطالعه به خون نه راکې ته بن سړی مطالعه نه فیوزي
نو می تاجودي غرزنګ په کمپیوټر کې مم گیمونه کړې دي په تلیفون کې مم گیمونه کړې دي خو کر خبر ته په دایو دوه میاشتې وړاندې می په تلیفون کې گیم کولو ما په چکل کتاب را وخت یو دوه صفخه به می چوین ما په څنګه ټلیفون را وخت سم د لاسه به گیم ته پکې لاړم نو هغه ټول وخت به چې و هغه گیم را نیو ول
د محمد باران یو اول وختو کې چور سره آشنا و میټر زغلول ولا گیم داسې و لګا فیسبوک واکین یو مرز و دومره سخ به مصروف کړو ډیر مهم کارونه بو هغه پاتې کېد ټکر بشوم کنه یو هدف به میزان ته ټکل تقریبا 10000 اته 0 کې به ټکر شوم الته به ډیر ضرور کار و مې و درې د 10000 ته ورسوم دا نیوز هدف نیول هغه کار په سی بیا زم راسی کانیشی واکین دیر
ګرو انجینر نجیب الرحمن صبوري هم له هغو ځوانانو دی چې ویډیو گیم خوښيږي فوتبال او ځینی نوري ورزشي او روزنیز لوبي پکې کوي صبوري وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیوي لوبي کول کوم ناسم کار نه دی خو کچېره لدې ځان وساتل شي چې ور باندې عملی یا روغ دي نشو
اکثره گیمو کې یو اخري هدف ورته ټاکل شوی وي هر سټیج نه خرګ تیریږي به اغلک سخته کیږي یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډېر په کار واچي چې څنګه هغه ځای ته په ماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي شه دا خپل یو ډېر غټ روزنی زړه ده خو د گیمو کې یو غټ مشکل خلک احتیاط کیږي د سیاو شای فکر وکړي لکه سیګریټ غونده لکه کڅو په کولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه په سمتوګه تنظیم کی د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده لیکن خپل نور کارو ته رسیدلم ډیر مهمه ده په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد بنه وسی دسنه چې د ورځ و ساعت اته ساعت گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري یعنی الکترونیکی او برقی شیان دی د سمواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر وسی او دیم
سبوري وای چې لدینو هغه جنگي او لا تاوتریخوالی ډکو ویډیو گیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفي اغیز کوي
بل ډیر د جنگونو توپ او تیارې او د نور شاندې هغه گیمونه ز ډیر خصوصا د تنکی زونان د پاره او د کوشنان د پاره نه توصیه کوم ما تجربه کړی دي چې کله چې هغه د گیمونه چې په خوشونت ډيري هغه وکی خپل هم خشن کیږي په ورځني ژوند کې ډیر زیات منفی تاثیرات راځي اکثرا یو بل سره خوشونت کوي اما تمثيل کوي چې دغه منفی اړخه ده
همزول انجینر صبوری د ځینو هغو ویډیو گیمونو یا ویډیوي لوبو یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوی چې عام خلک یې باید ونه کړي، او د ځینو نورو ګټور ویډیو گیمونو یادونه هم کوي. صبوری وای
د گیمو ټاکل لډیره مهمه موضوع ده. یو څوک فوتبال خوښیږي، هغه به فوتبال گیمونه بازی کوي. یو نفر پازلز یا د معما وی خوښیږي. یو څوک سپورت سره ډیره علاقه لري، سوک وهل سره او کراته سره، چې هغه سی گیمونه مسته، استراتیژی گیمونه مسته. څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو لپاره جوړ شوی دي. فرزند د پولیس لپاره خاص گیمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه ځي او یو غل نسی او څنګه جنگ کوي. د اردو لپاره فلمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه یو دخمن په نخه کې یو هغه د پخینه واچي. لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دي، دا راغلي بازار ته خلک خرڅي، بزنس رو باندې کوي. په دې خاطر هر رقم گیمونه راوړي دي. ډیر گیمونه دي بلې، او یعنی ټایپنګ نه خلک استفاده وکي، څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی. اوس ټایپنګ د گیمو پر رقم راغلي دي، یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی، خپل دقت ډیر کی.
خوخ یو پخ پخې دی بل درد لره درمان دی، بیل مو کارنګو نادی زونو کې یو شان دی. خوان دی یو کورونه یو گل گل ما شومان دی یو. ژوندستا په غاړه کې، ژوندستا په غاړه کې، دور دی یو مر جان دی یو. درس متر شکر خو شل کا تو جان دی یو. یا تر قربان
تاندې څنګه رانغړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولای شئ: shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، و مختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د صلاحکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. خاغلی قاسمیار، مننه چې موږ ته وخت راکو.
سلامات اوسه تاسو ته، خپل د زلاله کومې سلامونه وړاندې کوم، او همداسې د تاسو اوریدونکو
مننه کوم. ودان قاسمیار، په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په تخصي او حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وخت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي، او د هر سنه ښه نیت د دواړو خواوو دا خو
یعنی فکر نه کوي چې
د زمان تیر شوی دی. زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور.
عملا په د افغانستان په ولایتونو کې تاسو
ته حالت کې نه دی، دا جګړه روانه ده، شدت موندلې ده، او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې ان شاء الله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو ان شاء الله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې زی
پرمختګونه چې
لري تاسو ته زه دا وایم چې پنځه کاله کېږي چې د سولې د عالی شورا جوړ شوی دی. د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وای، او د لندن کانفرنس، کابل کانفرنس او استانبول کانفرنسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یو لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوی دی او شپږ زره سلاگان هم دوی تحویل کلی
دست را پرونه هم موجودی اگوی چی اوزه شویدی برتا پر شکل در اشکال در
دیر لک
اگوی
لک فیصدی زفکر چو یا دو فیصد چی ناراض شوی برتا تلیوی دا خبر یعنی امکان لری لیکن اکثریت قاطع با وطن که مشتدی او یو آبرومند جواند مخت بوسی د منطقه په کچه کې بدننه او د منطقه په کچه کې مون لاسته راوړنه لرو په ټولو هغه ناستو کې چې په منطقه‌ای سطح کېږي دوی د سولې د پروسه ملاتړ کوي او د سولې او ثبات او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې دوی همکاري ښودلی دی.
قسم بیرته کړی چې جګړې اور پراخیږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېریږي نو تاسې د سولې د عالي شورا په لاسته راوړنو کې حساب وایئ؟
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چې اوس روانه ده په افغانستان کې دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي د دوی لمن هم اخلي. خود دا سعیده چو دوی دا خطر احساس کوی اما دا سول دا ضرورت او دا دوی چمتواله چو دوی شیه چو من افغانستان سره پا سوله که مرسته کوو پا امنیت که مرسته کوو دا ذهنیت یو مثبت ذهنیت دی پا دا منطقه که اوس پیاول شوه دی پیدا شوه و خو اوس دیر پیاول شوه دی.
کله چې د سولې د خبرو موضوع راپورته کیږي چې پلاني ځای کې خلک ناستي سره د سولې خبرې کوي په پلاني ځای کې او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کیږي سمدستي د سولې عالي شورا بې خبري ښیي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو. آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او که نه رښتیا هم د سولې عالي شورا بې خبري ښیي؟
په اصلو کې چې ناسته وو ښځو هم افغاني ښځو هم پکې ګډون کړی وو مونږ خبرې کړی دی وار په وار د ټولو رسانو سره په قطر کې چې وشو په دوحه کې هم ما هم خبرې کړی دی نور غلی دی د سولې د عالي شورا هم په دې باندې خبرې کړی دی په دوبۍ کې هم او په امدا اون یوازې دا په اسلام آباد کې چې اوس خلاص شوی دی په هغه باره کې مونږ یو څه احتیاط کوو چې مصلحت معلوم شي او جزئیات او تفصیل د خبرې معلوم شي بیا انشاءالله تعالی تاسو ته هم په تفصیل وایو. یعنی مونږ دده نه دی کړی خو تاسو هم په دا باور لري وروره چې دا یو حساس او ډېر نازک خبره ده د سولې خبره کله کله داسې یعنی پیښیږي چې موږ یو څه شی به وایو دوی وایي چې ولې دا محرم ساتل شوی نه و او پروسه خراب شوه او سیب ورسېدل ضرر ورسېدل.
د سولې عالي شورا چې ناخبري ښیي کله کله دا ناخبري نه وي خبر وی خو د ځینې لوا مسائل المخې
مصلحت ابدا به چې ډېر په جزئیات کې داخل بنشو.
بله د اسلام آباد ته نه پاره د سولې عالي شورا کوم غړي پکې ګډون لري په دغه ناسه کې او څنګه ارزوي؟
او دا یو ګام دی چې په مثبت لار او په یو ښه لار اخیستل شوی دی. فکر کوو چې انشاءالله تعالی زمینه برابر شی چې رسمی پراخ او متمرکز خبر اتر په یو بین الافغانی خبر اتر انشاءالله تعالی مخامخ به شروع شي نخ په نخ زه بل خبره دا کوم چې ولی مشکلات او لامل چه شی وو اوجده مده که چه دا کار شوی نده یعنی سوله تا نده رسیدل او ده سوله ناست ملا عمر آخون سره یا ده پلاوی سره ترسر شوی نده اصلی خبر او مشکل داده چه دوی په افغانستان که ندی دوی په هر پلاو که ده په پاکستان که ده دوی د استخباراتی حلقات و سر تر کنترول لانده دی او داسی نور نظارت او اشراف ورسره دی خو دا باید وایم چی یول از سر اغا کسان چی سولی تا یو جا شوی دی دوی پا افغانستان که و پا ولسوالی که پا کلیو که پا باندو که خو یعنی پا داسی شرایط و چه دوی سر تماس آسانه و آسان کار وشو او دوی هم و منله خو که چیر ملا عمر آخون او ده طالبان ده تحریک رهبری پا افغانستان که وی یعنی سولت رسیدل آسان
بله ده اون نویل چه رسول داری شورانه پا دقیق اسلام آباد نسته که چو گدون داری
آجی دین محمد ده یا و غلی در سول دعالی شورا دی چه در سول دعالی شورا پنماندگی حل تا اشتراک
بله خاقل قسمی ها در طالبان و زنی پخانی مشران داویی چه در سول تدرسیدن لپارا دولت باید لزن و امتیازات و طالبان تا دیر شی یعنی پر مستقیم دول دوی در امتیازات ندی مطرح کردی ولی که دیشی دوی هدف داویی چه مثلا زنی ولایتون ورکل شی زنی پوستون پا دولت که نور ورکل شی آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پالي شورا کې کار کوي آیا داسې امکان لري چې طالبان دا مطرح کړي او حکومت یې ورسره ومني
زمونږ په عقیده نیغ په نیغ خبره اترې د سولې خبره اترې دا زمینه برابره وي چې دوی خپل غوښتنه وړاندې کړي او مونږ هم د دوی غوښتنه به واورو او د سیاسي حقوقی، اقتصادی او اجتماعی امکانات و به چوکات که دوی سر خبر آتره که و
در زینی کارپوهان به نظر بنده چه در غوث چه پا اسلام آباد که کمی خبری روانه دی در افغان حکومت و در طالبان رو ترمند ویل که گی چه افغان حکومت باید دغه سی یو خموقه دغه خفرصت للاسه نوی ور کرده و پاکستان که دغه موضوع که نوی شریک کرده تاس خبر در پام سره چه وست دروازی کلی در آغوی سره ده آیا فکر کوئی چه امکان در لو چه مثلا دغه خبری در پاکستان پا کربتوب نوی شوی بلزی که شوی زکا لا هم پا دی برخی که شکونه موجود دی چه پاکستان صادقانه همکاری نلری پا دی برخی که
ورور دا لمرانه رسمی ناستم بنده او آخرانه هم بنده دیر ناسته به موجود وی خبر آتره چه شروعشی در رسمی پر رسمی توگه داست ناسته پا افغانستان که مون ترجیح ورکوو چه پا افغانستان پا ننکی وشی یا و آزاد فضا بایی او در نور و مداخل پکی نوی خو سول خیلی دیر مهمه در مونتا حیاتی اساسی غختن در مونت خلق دی مون داوایو چی پی شرط نلرو هر زای که به هر مکان او به هر زمان که چی دا کار بگوشی مون چمتویو چه ناست حاضر شو
بله آیا فکر کوئی چی در اسلام آباد ناست و در سول خبری طالبان سره با در افغانستان در نامنه پا کمولو پل تاثیرات ولری؟
باید ولری کله چی در رسمی ناست شروع کیگی خو لمرده شرط به دایی چی یو اورمن به حکم فرماشی خود داست کنه که گی چی هم وژن جریان ولری او هم در سول خبر آتری یعنی په طول جهان که کلا چه سیاسی در حل پار ناست کیگی خبر آتری شروع کیگی اول دوی کوشش کوی چه چې جګړه یعنی موقتا ختم شي یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی قاسم یار، هغه دا چې فکر کوئ چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د ښاغلي غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمنو او په کم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت که اوسنی حکومت؟
والله واقعیت دا دی چې حامد کرزی شل واره پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل، خو خبر معلوم شوه چې دوی سره هغه د زړې له کومې اعتماد موجوده نه و، اوس معلومه ده. خو ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده چې موږ غواړو چې نه ده تېره شوې کلو بد شرایط یا سخت شرایط خپل نننی او یا راتلونکي مناسبات خراب کړو، بیان د نوی مناسبات جوړوو، نوی فصل د خپل مناسبات ترمنځ جوړوو، او باید چې ښه نیت او ښه اراده موجودی.